د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبریږي، و مورز او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود 23 د مارچ 13. پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهراً په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان عبدالله شاکور هم په نشه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف درانی تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سوي چې دوی نسي کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي، خو د ویډیو کراوالې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چیک پواینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په جواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 132 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمنی د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د روسیې کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 80% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% د ولسمشری په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپل رای کارولی. یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1500 زیات ماشومان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشره کاترین راسل د امریکا له سی بی اس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل شوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې، په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 13000 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پاوز نن دوشنبه ویلی چې د هوایي مدافع رادار دستګاهی د سوریې د پولی پوجدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې عیني شاهدان ویلي هغه جت الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولی ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دي ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لې وی بلی زاویې د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومې ورسته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ لسرات نه په لس چند چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولی پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کړو بی برخې دي. د روژې او اختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډېر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار طالبانو تیره اونۍ یو 5000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اساس علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دي کنه.
بیرونی مسعودي، بیرونی مرزي دوستان، د داخلي مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمی هست. یعنی ما می توانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا از هر که او یا هم نور و نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي چې دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
د افغان ښځې حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان ښځو په وضعیت ناسته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان ښځو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړشي. ممکن چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي،
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دې نه ګرځوي او دا د موږک او پیشک لوبه دې نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنی وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوښتی دی. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تېر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم صوبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بالاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 30,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیره اونۍ د هیواد په وزونونو کې له شاوخوا 15,000 دیني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالیو دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوري حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځی کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دغه خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېتمه ناسته رابللې چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو، هغه ده چې طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دي، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موږک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
کچېرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې
افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چېرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي ښوونځیو ته لاړ سي، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوځي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولی.
کله چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګړه تکېدلو، دیوالي کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګړه تکېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ ښی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتماً به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې میشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې، دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله یې د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لوړېدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% نه لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه لپاره اقتصادي
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي. د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې غشته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمونږ صادرات لوړ شوي دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ لپاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید مونږ د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی. چې په دې کې مثلا مونږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یې وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، نه په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافی پروژو باندې مصارف وکي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه گذاري زیاتېږي، دا جمع د درې نور فکتورونه ده باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته که څام افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما فریش د غربت د لاس مش کور وساتو او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د شونځي وست نه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسی تلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دی غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د شونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرله چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو، داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتنو بنده ژغ کما جذبرات د خدای په دی کوم بنده راخم واقع په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتنو دی که د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا باندې زه بیا ژغ کما چې مهرباني وکړي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پر خینی وکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړ، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټول اسلامي نړۍ دوشنبه روزه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د آزادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړۍ الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کېږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتر مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 1,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدای شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کوي او امید کوي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د آزادی میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په ته منګه په پایتخت کې په پرا کېو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه مې چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وایي چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپلو ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته مونږ وې هغه مونږ به دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پرای کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وایست چې تاسو دلته راغلی، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړې، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما د څلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو. نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي هم شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تاره در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن او ډیر مختم لاړل.
د وزیر صاحب، په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځې نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دا ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ لرو پٹول اروپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر دا منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیابیان منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چک کرکٹ با خلق و پیجنی چی چکم یو ٹیم لری.
دا افغانستان دا کرکٹ ملی ٹیم سر دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکٹ بورڈ سر خبری کردی دی؟
نہ تر اوسا پورے خدا سے پروگرام نشتا دا، خو منگا دا یا خدا آئرلینڈ ملی ٹیم دا چی آغا خو فل ممبرشپ دا، نو آگے زمنگا دا یا منیجر سر خبری کلی دی چی زمنگا دلتا فرسٹ کلاس کی گی، نو تاسو کولی شی چی منگ سر دلتا مسابقہ والے منگا وی گراؤنڈ ہم لرو، نو منگا دغا پلان کم دسا کالی چی منگ با آئرلینڈ تزو اوالتا بدا مسابقی کوو، نو کچیر تا منگا دغا سی پا دغا زی کی دی آئرلینڈ سرا یا پو فل ممبرشپ یو اے سرا دغه سره لګي مسابقه وکو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سي نیوی ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آئرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې وم بیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا موږ وم بیلو، نو موږ ته کوم دغه نه کې ځکه موږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو موږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو، موږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو، که دا دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول لکی چه منگا ملی ٹیم که منگا تقریبا پینزل اس لوبغاڑی درلو دل، نو اس دیر خخ لوبغاڑی رازی تقریبا اس منگا دیر شو لوبغاڑی لرو، تا دا دیر شو منگا دل تا پریکٹس کهو بیا خپل منزونو که میچونو کهو، نو داغین بیا یو لوب دل ملی ٹیم تا انتخابی گی.
دا چک جمهوریت و اقلیم تا پا پام سرا پا کم برخی که فکر کهوی چه دوی ممکن پاینده که زینی داسی کسان ولری چه دویر بندی
او سالی صاحب کو گورے، نو منگا پا بیٹنگ کی اس دیر خیو او زمانگ بالنگ لے کمزور ہے، او منگا پا آغی مانی اس کار شروع کرے دا، زکا منگا پا دغا سکالی کی دیر ٹوری لرو، نو منگا پا بالنگ مانی دیر کار شروع کرے دا، او فا فیلڈنگ مانی مهم پا کرکٹ کی چا دا فیلڈنگ دا، منگا فا فیلڈنگ مانی دیر کار شروع کرے دا، نو ډیر خواریم شروع کړی د پزان باندې
بل د وینې په تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیواله مسابقې چې د ګوري
هو اوله کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دا دوا تیرشوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکه ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلې بلې سالې صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکهال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کی څوک دی همغه عین روزن کی غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پرجلا روزن کی ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو د روزن کی چي ده د انډیا دا او بل چي ده د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه هم مخکې چو اغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخ کی دیوتلی و هنگری ته الته مسابقه وی زمونګه زمونګ داش پاراس کلن زوانان چتلو نو دیو په پینزو مسابقه کی درې مسابقه غټلې وی دوه بیلل وی نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړی دا سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پرستانه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پرسنوي کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه سته؟
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټیس کوي دا وسې په اتریش جرمني ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلې سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي. په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي. په ناروې کې ناروې سره مخپله لوبې وکړه دي هغې هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدله ما سره ساتیر شو گپ مولګول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغې کې هم شپږ و افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې څلور افغانان دي.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده. نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی. عمره ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینې نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب اول لکه تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې
دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب دا ډېر ښه دغه ده ځکه چې سږ کال چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلرډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم خپله ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمادګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو مونږ هغه ته ډیر آمادګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمادګي ورته نیولې دي. نو
د یونان دا ټیمونه به پیوړی ټیمونه دي.
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، هغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمادګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک، نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغه ته مونږ آمادګی نیولې ده.
ډیر مننه سباون د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
ازادي رادیو څلور ویش ساتاله تاسو سره ده.